د مشال ریډیو خغلو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه په پېښور کې د سحر لس او دلته په پراکې د سحر شپږ بجې شوې. زه بشیر ګواکمو یو ځل بیا کوربیم او هرکلی مکوم. په دې سات کې درته سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو د هر څه تر مخه درته اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د مردان چونې په پنجاب رجمنټ کې ځانمرګي بریچ شوی چې ورکی 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د دوه کسانو مړی موندل شوی دي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ملازمینو لخوا هلتال نن په دریم ورځ هم روان دي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر قمر زمان خیر ویلي چې نوې کابینه به زر تر زره جوړه کړی شي او په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې د هیواد نور برخو ته هم غځېدلي دي. د مردان چونې په پنجاب رجمنټ کې ځانمرګي بریچ شوی چې ورکی 14 کسان وژل شوی او یو شمیر جوبل دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي.
نن سهار خوشا 8 بجې د خیبر پښتونخوا مردان ډیویژن کې په امنیتي اهلکار یو ځانوژن کې بریچ شوی چې په کې تر دې دمه د رپورون تر مخه 14 اهلکار وژل شوی او یو شمیر جوبل شوی دي. جوبل شوی اهلکار د مردان او پېښور سیمه هسپتالونو ته د طبي امداد لپاره رسول شوی دي. په هغه وخت مخه تشوه کله چې مردان پنجاب بجټ سنټر کې د پوز ځوانانو د معمول د سهار پریډ کولو. دا هغه ځای سرچینې وایي چې د ځانوژن کې کمومرو او د سکول په جامو کې رجمنټ سنټر ته راننوتو او ځان یې چولېدون کې موادو سره
په پېښور کې د ځوانانو لپاره د باچا خان خپل روزګار سکیم د پرانستې دستوري پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د دې صوبې خلکو د ترګرې چې دې صوبې خلک د ترګرې پر ضد یو موټی دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنگ کې ګټه د اولس د قربانو له امله ممکن شوي. یاد روي چې په پاکستان کې د ترګري له امله تر ټولو زیات اغیزمن شوی د خیبر پښتونخوا صوبه ده. د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د دوه کسانو مړی موندل شوی دي. نور حال د سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه مړی د روډ غاړې سره نږدې غورځول شوی دي چې یو د میرانشاه ایشا موډو د میرانشاه بازار نه 15 کیلومتره ختیځ اړخته د روډ غاړې سره غورځول شوی دی او دویم مړی چې کوم دی هغه د سب ډیویژن میرلی نه 3 کیلومتره لویدیځ اړخته سوړی غونډي سره غورځول شوی دی. هغه سره یو خط چې کوم دی غورځول شي چې باقي کلی کلی شوی دي چې د جاسوسۍ په تور باندې تورن د خلکو به د غرنګي حال وي.
د امریکا او یورپ په هوایی لارې ترکیه ایرلاین ته د ورکولو پر ضد د پاکستان د هوایی شرکت پی آی د ملازمینو لخوا هلتال نن په دریم ورځ هم روان دي چې له امله یې یو شمیر پروازونه ځنډېدلي. د پی آی کارکوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان هوایی شرکت ایم ډی یا مشر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړی شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم یو وار بیا د دفاع وزیر چودري احمد مختار ته ویلي دي چې مسله دې زر تر زره په داسې ډول حل کړی شي چې د پی آی ملازمینو او انتظامیه د منلو ولوی. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان خیر ویلي دي چې نوې او وړوکه او چنوي او چنوي کابینه بازار تر زره اعلان کړی شي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې قمر زمان خیر ویلي چې د کابینې غړو د استعفا سره به اقتصاد باندې ډېر ښه اغېز پرېوځي. د نوې کابینې د جوړولو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي ویلي چې د ګوند مشران څه فیصله کوي هغه ټولو ته به منظور وي. په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د کابینې په زیات حجم د اعتراضونو له امله پرون ټولو وزیرانو د کابینې په آخري غونډه کې وزیر اعظم ته خپل استعفاګانې ورکړې او شاوخوا درې کاله وړاندې جوړه شوې کابینه ختمه شوه. د افغانستان د حکومت د څار اداره په خپل رپورت کې وایي چې په 2010 کال کې د افغانستان دننه د جنگ له امله هر ورځ دوه ماشومان وژل شوي. د څار اداره وایي چې تیر کال په افغانستان کې د جنگ له امله 2421 اولسي وګړي وژل شوي وو چې پکې د 99 کسانو عمرونه د 13 کلونه کم وو. ناټو په افغانستان کې سایمن ګاس خپل نوې ملکی استازې ټاکلې دي. خاغلی ګاس په ایران کې د برتانیا سفیر وو. سایمن ګاس به د مارک سیډول ځای ونیسي کوم چې هم یو برتانی دی. خاغلی ګاس به د روان کال د اپریل په میاشت کې په رسمي ډول خپل عہده سنبالوي. د کابل څخه تلونکي د ناټو ملکی استازې مارک سیډول په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر پاتې شوی. په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې نن په شپاړسم ورځ هم روانې دي. مظاهرچیانو تحریر څلور لارې نیولې او د پارلمان ودانۍ ته د نوتو لارې په مکمله توګه بند کړې. د مظاهرو لړۍ د هیواد نورو برخو ته هم غځېدلې. د مظاهرچیانو او امنیتي چارواکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او تر سلو پورې ژوبل دي. بلخوا د مصر تر ټولو لوی او طاقتور ګوند اخوان المسلمین ویلي دي چې تر هغې پورې به د دوی مظاهرې روان وي چې تر څو ولسمشر حسن مبارک صدارتي څوکۍ نه وي پریښي. خو دې ګوند د دې خبرې پخلی کړی چې دوی به په اقتدار قبضه نه کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له اسرار علم مومن څخه واوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږیست چې په شپږ سوه یوویشت منځنو څپو یې اوریدلی شئ. په دې ګړی کې به واورې د خیبر پښتونخوا په مردان کې په یوه پوځي چاوڼۍ کې ځانمرګي برید کې څوارلس اهلکار وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د پاکستان وفاقي وزیرانو د کابینې د کمولو په موخه استعفا ورکړې دي. یو مستعفي شوی وزیر وایي د تیر کال د سیلابونو له امله وران شوي او خراب شوي ښوونځي اوس په څه حال دي؟ او ناټو په افغانستان کې خپل نوی ملکی استازی ټاکلی. د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو او اونیز پروګرام ژبه ټکی په ټکی هم د دې ګړې برخه ده. د مشال سره اوسئ. گران اوریدونکو تاسې زموږ غږ د مشال ریډیو نه اوریدا وخت موږ سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، که د مردان د چاودنې تازه صورتحال په باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، دا چاودنه نن سهار خوشا اته بجې د مردان کې پنجاب ریجنل سنټر کې مخ ته راغلې ده. دا ځای چې کوم چارواکي دی هغه د وینا تر مخه دا یو ځان وژن کې بریک کوم کو چې عمر هغه کم خایي دی وی چې دی د سکول په یونیفارم کې مردان د جنګ سنټر ته هوا خرانه وته. کله چې د پوز اهلکار فوج چې کوم ځوانانو هغه د معمول د سهار په پریډ کې مشغول وو، دا وخت د ځان چودن کې مواد سره والو ډول چې په پیش کاله فوج اهلکار وجل شي وي او تقریبا د دې سره سیوا جوړ شي وي. نو تاسو دا وایي چې د مړو یا جوړ کړه چې کوم شمیره ده دا د پوز ویان اداره آی ایس پی آر هغه یو نجی ټلویزیون ته ورکړی ده. هغوی دا هم وایي چې مرګ ژوبل کې نور هم سیواوال راتلی شي. کوم چې ژوبل شوي ته نامې هغوی د مردان او د پېښور سی ایم ایچ روغتونونو ته د طبي امداد دپاره سولې شوي دي. سیمه امنیتي اهلکارو خپله برخه کې اغوستې ده او دا ټایم یې هلته کې په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړې شوې ده.
شبیر جان، د دې پېښې پړه چا په غاړه اخیستې؟
نه، د دې وخت لا د دې پېښې پړه لا په سر نه ده اخیستې.
او چارواکي څه وایي چې دوی داسې کوم څوک نیولی دي یا دوی داسې په چا شک دی چې کوم چا بدا کار کړی؟
بالکل، هغوی وایي چې سیمه دوی برخه کې هغه شته اتومي عملیات روان دي، خو را چانیولو په خپله باندې یا چا ته ګوته دوی نه نیولې چې نه څوک نیولی دي تر دې دمه، یا په خو دوی وایي چې رم د سیمو برخه کې هغه شته ګیر چې کړې سیمو کې لټون روان دی.
ډیره مننه ګرانو رودونکو، تاسې شبیر جان ته غوږوئ په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال چې د مردان په پوځي چاوڼۍ کې د ځانمرګي برید حالې درکوو. دوی ویل چې شپاړس کسان په دې برید کې وژل شوي دي چې ټول پوځي اهلکار دي او ګڼ شمېر په دې کې ټپیان شوي دي. د دې چاودنې د مرګ ژوبلې شمېره کېدای شي زیاته شي. په روانو خپرونو کې د مشال ریډیو تاسې اوریدلی شئ د دې چاودنې تازه صورتحال نه به تاسې مونږ وخت په وخت باندې خبرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم یو رپورټ درته لرو. د پاکستان وفاقي کابینې خپل استعفاګانې وزیر اعظم ته سپارلې دي. تمه کیږي چې کابینه به وړه کیږي او ځینې وزارتونه به ختمیږي. د دې وزیرانو د استعفا او نوې کابینې د ټاکلو په اړه علمزیب خان له اسلام آباد څخه رپورټ راکړي.
د درې کالو د مودې راسي په کال 2008 مارچ میاشت یو دیرشم نیټه حل پورته کوونکو د شپیتو نه زیات وزیران او د دیرش نه زیات وزیر مملکت او مشیران د خپل څوکو څخه استعفاګانې ورکړې. دغه استعفاګانې اسلام آباد کې د کابینې په اخرنۍ غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وړاندې شولې. د غونډې وروسته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کابینې په درې کاله کارکردګۍ رڼا واچوله او ویل چې دا کابینې د کوششونو وروسته د کال 1903 آئین پخپل اصل حالت کے مخی تراغلے دے
is going to be the last meeting of the present cabinet. I can very proudly
نن د کابینی اخری غونډوا زډیر په ویار سره ویلی شم چې د کال 2008 یو دیرشم مارچ نه چې خپل سوکۍ تر لاسه کول وروسته د کابینی یو شمیر تاریخی کارنامه سر تر رسولې دي. د کې په آئین کې اتلسم او نولسم بدلون آغاز حقوق بلوچستان پیکج ان اف سی ایوارډ گلگت بلتستان کې سیاسي حق ورکول او د سره نور مهم کارونه شامل دي.
د وزیرانو او مشیرانو د استعفاګانو ورکولو او بیا وروستو د وزیر اعظم د وینا په حق لا چې کله موږ د استعفا ورکوونکي د سفران مرکزی وزیر نجیب الدین خان نه پوښتنه وکړه چې په دې اړه څه دریز لري، نو هغه په جواب کې وویل
مشرانو کار دے ټول په زلبانی راوځي کنه په پیسوای زیرا وځي او دا 18 یعنی ترمیم مطابق چې کوم دی وسم دا دې کې بنه ټوجم چې کوم هغه کوم کې بیا م دوی چې دا نن مل کوم نو بس ټیک دی چې کوم دا پوزیشن او یاد نورو کسانو مطالبه را او باغه باندې وزیر اعظم خپل ټول کې بنه په اعتماد کې غسته او
د وزیرانو د استفاګانو ورکول وروسته د وزیر اعظم هاوس یو اهلکار نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه نوې کابینه به راتلونکي 40 غنټو پورې اعلان کولې شي. کم کې چې با لومبۍ مرحله کې د لسنا تر 15 وزیرانو پورې حل پورته کوي. د تیر کابینې په کارګردګۍ د کې د کموالی راوستلو لپاره د دې ختمون او د نوي ممکنه کابینې په حق لا خبريال جاوید اقبال صدارنګ دریز لري
چې کوم کار ډیر مخکې کول پکار حکومت لا هغه نن حکومت کوي او په دې سرکاري ادارو کې شته کرپشن کوم حد پورې رسیدلې دی. کدي ته خیال وي نن د دې ملک معاشي حیثیت بدلو
د وزیر اعظم هاوس نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه نوي کابینې کې رحمان ملک، بابر اوان، خورشید شاه، فوزیا وهاب، فیصل رضا عبدی، شاه محمود قریشی او احمد مختار یو واری بیا د ټاکلو امکان سرګندېږي. په دې حق لا چې کلمو د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر اقبال زفر جګړانه پښتنه وکړه چې د ځینی وزیرانو لکه د رحمان ملک او بابر اوان په حق لا دیو ګوتې پورته کړې دي ول دغه تنانو د ټاکنې یو واری بیا امکان سرګندېږي، نو هغه په جواب کې وویل عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي ټاکل شوې ده چې پاړی احمد شیبر رپورت لري.
ناټو سیمون ګاس په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وټاکه. سیمون ګاس په ایران کې د برېټانیا سفیر دی. نوموړی به د مارکسیډل ځای ونیسي چې هغه هم د برېټانیا دی. مارسیډل د 2010 کال له فبروري را په دیخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ټوپ کوي. د ناټو د ملکی چارو نوی مشر به په پسرلی کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال رسمن اعلان شي. ګاست په افغانستان کې د ملکی چارو مسولیت په مهم وخت کې سپارل کیږي. په داسې وخت کې چې ناټو غواړي افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت سپارل پیل کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په یو بیان کې چې په بروکسل کې د ناټو مرکزی دفتر خپور کړی دی وایي ګاست یو ډیپلومات دی او دې مهمه وظیفې ته به له سیمه ییزه نظره ګوري. د ناټو عمومي منشي زیاتوي چې ګاس پر دې پوهیږي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت له ملکي او سیاسي اړخه څومره اهمیت لري. په تیره بیا په داسې وخت کې چې امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي. د ناټو په بیان کې همداراس د مارسیډول د هڅو ستاینه شوې ده او په افغانستان کې د کارونه ارزښتمن بلل شوی دی. د سیمون ګاس وظیفه به په افغانستان کې د حکومت کولو او پرمختیا او په برخو کې د ناټو له پوځي هڅو سره هم آهنګي وي. په خپل سیمون ګاس په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې په یوې انتقالي مرحله کې یو، په داسې مرحله کې چې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره خورا مهمه ده.
اوریدونکو د احمد شیبر رپورٹ مورید د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هڅه کوي چې په ګوانتنامو زندان کې له نه کلونو راهیسې بندي د ملا خیر الله په نامه د طالبانو یو پخوانی مشر بیرته هیواد ته راستون شي. په دې اړه د امریکې څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې حسیب شهید یې درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل په ولسمشری زیمانه کې د نهه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل که چیرې ملا خیر الله غواړي د سولې خبرې وکړي موږ یې هرکلی کوو، موږ ورسره خبرې کوو او د هغه د خوشی کېدو تیاری کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په دې اړه لا امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو دوی د طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه ځکه زړه نا زړه دي چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په نامه د طالبانو یو بل مشر چې له زندانه خوشی او افغان حکومت ته سپارل شوی و بیرته طالبانو ته ستون شو تر دې چې د ملا عمر مرستیال وټاکل شو. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغان حکومت به د ملا خیرخوا په راخوشي کولو بریالی شي، خو په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایند کیری هان پرته له دې چې د ملا خیرخوا د خوشي کېدو یا نه خوشي کېدو په اړه څه ووایي دومره وویل چې ملا خیر الله د قندهار دی او د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د کورنیو چارو وزیر او د هرات ولی وو. افغان حکومت چې تیر کال یې د سولې عالي شورا جوړه کړه له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي. دغه شورا یا کونسل د طالبانو د یو شمېر پخوانیو مشرانو په ګډون اویا غړي لري. ملا ارسلان رحماني چې د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو وزیر وو د سولې د عالي شورا د سیاسي محبوسینو یا بندیانو د کمیټې مشر دی. د هم له امریکا غوښتي چې ملا خیر الله دې خوشی کړي. ملا ارسلان رحماني وایي چې د خیر الله د خوشی کېدو غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې د هغه امریکایي مدافع وکیل فرانک ګولد سمیت په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی ته ولیکل چې ملا خیر الله غواړي چې د سولې په بهیر کې برخه واخلي. د مدافع وکیل فرانک سمیت بریښنالیک یا ایمیل د سولې عالی شورا ته واستول شو او شورا د ملا خیرخوا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ملا ارسلاوی کچیر ملا خیر الله افغان حکومت ته وسپارل شي نو په کابل کې به یې امنیت ونیول شي. ملا ارسلاوی چې خیرخوا یو ډیر هوښیار سړی، ډیر ښه مسلمان او ښه سړی دی چې د سولې په پروسه کې او هیواد ته د سولې او امنیت په راوستلو کې له دوی سره مرسته کولی شي. د افغان حکومت لخوا د ملا خیر الله د خوشی کولو دې ګام سره کېدای شي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ یو بل ستونزمنه لنجره شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې خبری غونډې کې دا هم وویل چې د معلم اورګل په نامه په ګوانتنامو زندان کې د طالبانو د یو بل بندي د مړینې په اړه هم له امریکایي چارواکو معلومات غوښتي دي. امریکایي چارواکي وایي چې اتسلویخت کلن معلم اولګل له سپورتي مشکونو وروسته مړ شوی دی. د معلم اولګل مړې څو ورځې مخکې جلال آباد ته راوړل شو او زرګونو کسانو یې د ګل په ورځ په جنازه کې برخه واخیسته. ولسمشر کرزی د نهه په ورځ خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اتوار په ورځ یې د مونشن په کانفرنس کې په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې د ټیمونو د لمنځه وړلو غوښتنه هم کړې ده. دغه ټیمونه چې د امریکا په ملاتړ د ګڼو هیوادونو له پوځیانو او ملکي مامورینو جوړ شوي دي په اړوندو ولایتونو کې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پر مخ بیایي او په سلګونه میلیونه ډالره پانګه لګوي. افغان چارواکي وایي د دغه ټیمونو لمنځه تلل او مالي سرچینې افغان حکومت ته سپارل د افغانستان د حکومت واک او اداره غښتلې کولی شي. تیر کال سپتمبر کې د سولې د عالي شورا د جوړېدو وروسته د روغې جوړې بهیر یو څه پرمختګ کړی دی. د دې شورا یوه ډله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او له هغه ځایه یې هم افغانستان ته د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو په دې اړه د پاکستان له لوري هم کومه ژمنه ترلاسه نه شوه. د روغې جوړې د بهیر لپاره پاکستان او افغانستان په ګډه د یو کمیسون په جوړولو سلا وکړه.
مشال زموج رانای استاس.
د مشال اوریدونکو کریستین فیرد د پاکستان د انګریزي ژبې پورسپانه ډیلی ټایمز کې و مقاله لیکلې ده چې د یورس ریاست د حکومت په تصور او پاکستان کې د امریکا په ضد د غوسی په اړه په کې ځینی ټکي راپورته شوې دي. زمون همکار شاهین بنیره د دې مقالې مهم ټکي دراوري.
کریستین فیر د خپل مقالې په پیل کې دا پښتن راوچتوي چې د یو ریاست لپاره د حاکمیت سمانه کې دي شي او لیکي چې یوازې په یو سیمه د زور اجارهداري یا د قانون اختیار یو ریاست خپلواک یا د حاکمیت خاوند نشي جوړولی. د حاکمیت یو مهم عنصر دا هم دی چې یو ریاست خپل خرچه پوره کولی شي. پاکستان اگرچه پوڑمبه خبر کې پرمختیا کړې ده خو په ورستي اصول پوره کولو کې پاتې راغلي دي. لیکوال لیکي د راپورونو تر مخه د امریکای سفیر کیمرون منټر تاکید کړی دی چې امریکا د پاکستان مرستې کوي نو د دغه په بدل کې حق لري چې د پاکستان په کورنی چارو کې مداخله وکړي او پاکستانیان په دې خبره غوسه دي. امریکا پاکستان لا د ټولو نه ډېر مالی مرستې ورکي او هم په دغه پیسو یې حکومت چلیږي. کرسټین فیر لیکي د واشنگتن پر ضد دا غوسه ټیک نه ده او پاکستانیانو لا پکار دي چې د خپل حکومت او پوز نه تپوسو کی چې سره د خپل قامی دولت او جوهري وسلې پاکستان ولې د نورو هیوادونو نه امداد غواړي. دا تپوس ولې نه کیږي چې یو وخت هندوستان هم د نورو هیوادونو نه مرستې اخیستې خو نن مالی طور ډیر ښه شوی دی او د امداد اخستو پر ځای نورو ته امداد ورکوي. د هندوستان د مالی بریالیتوبونو د کابل هندوستان د دې قابل شو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د امریکای او اسرائیل سره په خپل چارو کې سي اختیار لري. لیکواله وړاندې لیکي داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان هم د غلامۍ د سوري نه د حاکمیت رڼاګانو په لاړ شي. د هر څه نه وروسته پاکستانیان مهنتیان او د وطن سره مینه کوونکي دي. که پاکستان غواړي چې د عالمی مداخلت نه ځان خلاص کی نو د پاکستان سیاسي مشران به زری او اقتصادي ټکسونو ته غاړه ږدي. دا یو داسې کار دی چې د پاکستان په ټول تاریخ کې ترې سیاسي قیادت ځان بچ ساتره دی او هم د دې لپاره پاکستان د خپل خرچو پوره کولو لپاره د عالمی مالیاتي ادارو او طاقتورو هیوادونو نه په ډیرو سختو شرطونو قرضې او مالی امدادونه اخلي. د حکومت د ملازمینو د تنخواګانو نه ټیکسونه اخستی شي او ځینې داسې ایماندار خلک شته چې په خپل ټیکس ورکوي خو مالدار زمیدار او کاروباریان د ټیکس نه بچ کولی شي. کرسټین فیر لیکي د خفګان خبره ده چې هم په دغه مالدارو کاروباریانو او زمیدارو کې ډیر د پارلیمان غړي جوړیږي چې د خپل دولت د حفاظت او نور دولت جمع کولو لپاره خپل اولس غلام ساتي. که خلک خپل غوسه وباسي نو باید په دغه خلکو دی وباسي چې ټیکس نه ورکي او حکومت کوي په ځای د دې چې واشنگتن د خپل غوسه مرکز جوړ کړي. واشنگتن چې پاکستان له کومه مالی مرستې ورکوي هغه د امریکای د اولس د ټیکسونو نه راجمع کیږي او په دغه حال کې امریکا د خپل اولس د ګټو لپاره د پاکستان په چارو کې مداخلت کولی شي.
د مشال اوریدونکو د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونیسف په دې خبره اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې چارواکو سیلاب ځپلو کډوالو ته ویلي چې کمپونه پرېږدي او بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. هارون باچا پی رپورټ لري.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي د پاکستان په شمالي برخو کې چرته چې د تیر کال سیلابونو ځپلي په زرګونو خلک دا مهال له سختې یخنۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې د هلیکاپټرو له لارې هغوی ته ضروري توکي رسول پیل کړي دي. د خبر تر مخه یونیسف د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې خلکو ته ګرمې جامې، پیزار او کمبلې ورکوي. خبر زیاتوي په پاکستان کې تیر کال راغلي سیلابونو سخواوشا 40 میلیونه وګړي اغیزمن کړي چې په ترڅ کې سده پاسا 2 میلیونه کورونه او هم دغه عمره هکتره د کروندې ځمکه تباه شوې دي. بلې خوا ته بیا په روستاو کې خبر شوې د ملګرو ملتونو رپورټونه دا ښایي چې حکومتي چارواکي په کمپونو کې میشت په لکونو سیلاب ځپلو څخه غواړي چې بیرته خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. خبر پاڼه په پیښور کې د یونیسف د دفتر د یوې چارواکې میرمن شاندانا اورنګزیب له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې سیلابونو د خلکو کورونه او معلوماته هر څه له ځانه سره وړي سیلاب ځپلي وارخطا دي چې چرته لاړ شي. د ملګرو ملتونو خبر بیا یوې بلې خطرې ته هم اشاره کوي چې وایي د سیلابونو د راتلو سره په سیمه کې خخ کړل شوي ماینونه بې ځای شوي دي چې له امله خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو امکان سیوا شوی دی او زیاتوي چې تر دې دمه دریو تنو چې دوه پکې ماشومان هم دي د دغه ماینونو د چاودېدو له کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. د خبر تر مخه د سیلابونو د راتلو سره د ماشومانو په 13 بیا د ماشومانو جینکو د پوهنې چارې ډېرې اغیزمنې شوې دي چې وایي د سیلاب ځپلو لپاره جوړ کمپونو کې ورته د یونیسف لخوا د زده کړو عارضي مرکزونه جوړ کړل شوي دي. خو په عین حال کې اداره ویره څرګندوي چې که سیلاب ځپلې کورنۍ له کمپونو څخه وېستل شي نو بیرته به داسې سیمو ته لاړ شي چېرته چې به د هغوی ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې شي. ملګری ملتونه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د 1.96 بلیونه ډالر د امداد اپیل کړی دی چې تر دې مهاله یې سخواوشا 2.5 پسلو کې برخه د ادارې لاسو ته راغلې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
او اوس هم علمزیب د پاکستان د ورځپاڼو غټ کې دروري.
د نن زیاتره ورځپاڼو 13 ورځ د مرکزي کابینې د ختمېدو وروسته د نوي کابینې جوړولو لپاره د اسمبلی ممبرانو ترمنځ ګډ جوړ او منډې ترلې. 4 ورځې وړاندې د صدر آصف زرداری له طرفه بللې شوې ګول میز کانفرنس، د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د اهلکارو هړتالونه او داسې نورو شخړو باندې خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. د صدر آصف زرداری له طرفه بللې شوې ګول میز کانفرنس په حال د نن زیاتره ورځپاڼو خپلو ادارو کې په سر ځای ورکړی دی. د انګریزي ورځپاڼه ډان او ډیلی ټایم سره سره یو بل ورځپاڼه د نیوز هم د دغه ګول میز کانفرنس په حق له خپل ادارې ډیر په خوندور انداز لیکلی ده. ادارې لیکي چې د ګول میز دا قصه د 13 شپږ دېرش ګڼو راسي د ملک په سیاست کې روانه ده. ولې دا معلومه نه ده چې دا غونډه به رښتیا هم د ګول میز په غاړه کیږي او که د سلور ګوټي میز په غاړه. ادارې لیکي چې بل خوا د کابینې غړو په استعمال کې راتلونکي هغه لوی سلور ګوټي میز هم خالی شوی دی. ولې اوس پته نشته چې دا ممکنه غونډه به چرته کیږي او دې کې به د نوي یا زړې کابینې غړي هم ګډون کوي او کنه. یو بل مهمه شخړه چې د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د اهلکارو د احتجاجونو او هرتالونو په حق لده د انګریزي ژبې یو بل ورځپاڼه ډان په دغه اړه لیکي چې د پی آی اے مسله ورځ تر ورځ ورانېږي. ولې د لومبۍ ورځې نه حکومت او د پی آی اے انتظامیه ډېر د نااهلۍ نه کار اغستی دی. ادارې لیکي چې د اهلکارو یو شمېر غوښتنو کې د دغه ادارې ایم ډی اجاز هارون د خپل څوکۍ سره لرې کېدو او د ترکی او پاکستان ترمنځ د هوایي سفر لاسلیکونو باندې نظرثانی کول شامل دي. ولې پی آی اے او حکومت تر دې دمه هیڅ غوږ نه غروي. ادارې لیکي چې د پی آی اے انتظامیه لا په کارو چې لومبۍ د پارلمان غړي او د پی آی اے اهلکار باوري کړي وي. د نن زیاتره ورځپاڼو 13 ورځ د کابینې ختمېدو وروسته د نوي کابینې جوړولو په وخت د سیاستدانانو د منډو ترلو په حال هم خبرونه او ادارې چاپ کړي دي او زیاتره اخبارونو لیکلي دي چې 13 شپه او نن ورځ د سیاستدانانو لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې دوی په نوي کابینه کې د خپل ځان ځای کولو لپاره داسې منډې ترلې وهي کمی چې دوی د انتخابونو په وخت وهلي. ورځپاڼې لیکي چې دې لړکی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې ډېر زیات فشار دی او زیاتره لوی سیاستدانان په هغه دا زور راوړي چې د دوی نامې په کابینه کې د شاملېدو لپاره هڅې وکړي.
او اوس به د نن ورځې د خوراکي توکو بیې له احمد الله څخه واورو.
نن د ملک پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه په دې ډول دي؟ پیاز په اسلام آباد کې 45 روپۍ، په پېښور کې 40 روپۍ، په کوټه کې هم 40 روپۍ او کراچۍ کې 45 روپۍ کیلو دي. آلوګان په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 48 روپۍ او په کراچۍ کې 22 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 75 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 55 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 30 روپۍ، په کوټه کې 45 روپۍ او په کراچۍ کې 30 روپۍ کیلو دے. مٹر پہ اسلام آباد کے 40 روپۍ، پہ پیخور کے 30 روپۍ، پہ کوٹا کے 30 روپۍ اور پہ کراچی کے ہم 30 روپۍ کیلو دی. ٹیپر 1 کلو پہ اسلام آباد کے 45 روپۍ، پہ پیخور کے 10 روپۍ، پہ کوٹا کے 2 لس اور پہ کراچی کے 10 روپۍ کیلو دے. اور مرچکے 1 پاؤ پہ اسلام آباد کے 45 روپۍ، پہ پیخور کے 2 لس، پہ کوٹا کے ہم 2 لس اور کراچی کے 10 روپۍ پاؤ دے. اور اس تمل پلوی خارونوں کے دمے وہ نرخنا منی پہ اسلام آباد کے 100 روپۍ، پہ پیخور کے 90 روپۍ، پہ کوٹا کے 80 روپۍ اور پہ کراچی کے 50 روپۍ کیلو دی. کیلے درجن پہ اسلام آباد کے 50 روپۍ، پہ پیخور کے 40، پہ کوٹا کے ہم 40 اور کراچی کی 45 روپۍ درجن دی. امرود پہ اسلام آباد کے 40 روپۍ، پہ پیخور کی 45 روپۍ، پہ کوٹا کے 30 روپۍ اور پہ کراچی کی 45 روپۍ کیلو دی. او مالٹے اور درجن پہ اسلام آباد کے 70 روپۍ، پہ پیخور کی 75، پہ کوٹا کی 50 روپۍ اور کراچی کی 75 روپۍ درجن دی. چینی پہ اسلام آباد، پیخور اور کوٹا کے 2 کم 70 روپۍ کلو اور پہ کراچی کی 50 روپۍ کلو دا. اوڑو پہ اسلام آباد کے 23 روپۍ، پہ پیخور کے 20 روپۍ، پہ کوٹا کے 9 روپۍ اور پہ کراچی کی 20 روپۍ کلو دی. غٹ غوخا پہ ملک کے 2.5 سوانا تر 3 سو روپۍ اور نرے غوخا 3.5 سوانا تر 4.5 سو روپۍ کلو خرچے گی. اور گڑی ہم پہ ملک کی 1.5 سلنا تر 1.5 سو روپۍ کلو خرچے گی. اور اس تمل پہ صرافہ بازاروں کے دسرو اور اسپینو سرو نرخونا په اسلام آباد، پیخور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 3.5 زره او 300 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 900 او 400 روپۍ دی. او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 3.5 زره او 2.5 سو روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 900 او 400 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 80 پیسې اخستل کیږي او 50 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 130 روپے او بیا پیسې خسته کیږي او 138 روپے خرڅولې کیږي. یو ایرو په 114 روپے او 80 پیسې خسته کیږي او 111 روپے خرڅولې کیږي. یو کاناډایی ډالر په 50 روپے او 90 پیسې خسته کیږي او 80 روپے او 1.5 پیسې خرڅولې کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپے او 15 پیسې خسته کیږي او 30 روپے او 50 پیسې خرڅولې کیږي. یو سعودي ریال په 2 روپے او 80 پیسې خسته کیږي او 2 روپے او 95 پیسې خرڅولې کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپے او 80 پیسې خسته کیږي او 1 روپے او 80 پیسې خرڅولې کیږي.
اوریدونکو په پېښور کې لسنمی بجې کې دونکو د اسرار العالم مومن نبا د خبرونو سرټکی وورو.
د مردان چوڼې په پنجاب رجمنټ کې ځانمرګي بریچ شوی چې ورکې 14 کسان وژل شوي او تر 150 زیات جوبل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د 2 کسانو مړی موندل شوی دي. د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دریم ورځ هم روان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان خیر ویلي دي چې نوې کابینه به زر تر زره جوړ کړی شي. په مصر کې د حکومت پر ضد مظاهرې د هیواد نورو برخو ته هم غځېدلې دي.
لړن خبرونه درته اسرار العالم مومند وړاندې کړ. او ردونکو د امریکای څخه خبرېدونکو ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې په چین کې د وچکالۍ په اړه د ملګرو ملتونو خبرداري په دې معنا ده چې په دغه هیواد کې به غنم کم شي او نړۍ به د غلې دانې د بیو د لوړوالي سره مخ شي. د دې مقالې غټ کې اورو. په نیویارک ټایمز ورسپانه کې کیت برادشیر لیکي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې د چین د غنمو فصل ته د وچکالۍ له وجې خطر پیښ دی او د دې هیواد په ځینو سیمو کې آن خلک هم د څښلو د اوبو د کمی سره مخ دي. دا یادونه وړ ده چې چین د نړۍ تر ټولو لوی غنم پیدا کوونکی هیواد دی. ملګری ملتونه وایي چې د چین 15 میلیونه کرهنیزې ځمکې څخه څه د پاسه 12.5 میلیونه ځمکه د وچکالۍ له امله اغېزمنه شوې ده. د لیکوال په وینا کې چېرته چین د دغه خطر له امله غله اخیستل شروع کړي نو دا به په نړیوالو بازارونو کې د غلې دانې بیې لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سرکاري مطبوعاتو خبر ورکړی چې د هیواد کرهنیزې سیمې په 13 کلونو کې تر ټولو بدې وچکالۍ سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورسپانې په فلپاین کې د وریجو د څېړنې د نړیوال مرکز مشر رابرټ زیګلر له خولې لیکلي چې که چین له نورو هیوادونو څخه د غلې په راغوښتلو پیل وکړي نو دا به په ټوله دنیا کې د غلې په بیو کې زیاتوالی راولي. د زیګلر په وینا دا چې چین له ډېرې مودې راهیسې د غلې دانې په لړ کې چاته اړتیا نه درلوده او په کور دننه پوره وو او همدا وجه وه چې د غلې بیې ډېرې نوې لوړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې ویلي چې ډیره زیاته یخنی د وچکالۍ په اوږدولو کې مرسته کوي. د نیویارک ټایمز د مقالې د لیکوال په وینا له وچکالۍ څخه د غلې د بیو زیاتوالی به په هغه هیوادونو کې ډیره اغیزه وکړي چې غله په پیسو اخلي. د مقالې له مخې د چین ولسمشر هو جینتاو او وزیر اعظم وین جیابا وچکالۍ وهلو سیمو دوره کړې او ویلي دي چې د اوبو د کموالي له وجې د راپیدا کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره به پوره پوره هلې ځلې وکړي. د لیکوال په وینا د غنمو بیو ته هغه وخت د خلکو پام ډیر شو چې آسټرالیا سیلابونو او روس ګرمۍ وهله. دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې تر ټولو لوی د غنمو پلورونکي هیوادونه دي. د یادونې وړ ده چې چین تر 13 پورې نه غوښتل غنم خرڅ کړي او 13 یې یوازې لږ پلورل پیل کړ. خو داسې ښکاري چې دا وچکالۍ به نه یوازې د چین غنم په نوره دنیا ودروي بلکې کېدای شي دا هیواد مجبور کړي له نورو ځایونو غنم واخلي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه چین د امریکې 2 برابره غنم پیدا کوي او په نړۍ کې تر ټولو لوی د غلې پیدا کوونکی هیواد دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، ایتلی کې څارنوال یا د استغاثي وکیلان د هیواد وزیر اعظم سلوا برلوسکونی په ضد د جنسي اړیکو په تور رسمي توګه د مقدمې درخواست جمع کړي. دوی په وزیر اعظم د اختیاراتو د غلط استعمال تورونه هم لګي خو د اټلی وزیر اعظم دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د ګلایس په ریپورت کې.
د اټلی وزیر اعظم سیلو برلوسکونی د کم عمره جنی سره د جنسی اړیکی درلیدو په تور عدالت کې د مقدمه سره مخامخ شوه دی. د اټلی خار میلان کې سارنوال یا استغاثي وکیلان په عدالت کې درخواست جمع کړي چې د وزیر اعظم برلوسکونی پر ضد مقدمه سماعت دی زر تر زره شروع کړي شي. سارنوال یا استغاثي وکیلانو تور لګوي چې د وزیر اعظم د نایټ کلب یو جنی روبي سره اړیکی دي او وزیر اعظم هغه جنۍ د پولیس د ولقې نه هم آزاده کړې و. د عدالت جج په درخواست فیصله رستو ورکوي چې آیا د وزیر اعظم پر ضد مقدمه سماعت وشي او کنه. سارنوال یا استغاثي وکیلان وای چې دوی سره د وزیر اعظم پر ضد د مقدمه کې کافی ثبوتونه شته چې مقدمه پیل شي. کچری عدالت د استغاثي درخواست منی نو سلور او یا کلن وزیر اعظم برلسکونی پر ضد روانو میاشتو کې مقدمه پیل دی شي. په روم کې د سیاسي چارو کارپو جیمز والسن وای چې وزیر اعظم پر ضد روان کارونه خنه دي.
The Italians have a saying, il peggio non è mai morto, the worst never dies.
په اټلی کې یو متل دی چې بدمرغي کله هم نمري. مونږ د دوو کالو راځي ګورو چې د وزیر اعظم برلوسکونی د جنسی اړیکو کیس او نور انکشافات مخې ته راځي. نو کېدای شي چې دا نور بد نشي، خو ښکاري چې ورځ تر ورځې دا بدتر
کیږي.
د اټلی وزیر اعظم برلوسکونی او روبي دغه تورونه ردوي. 18 کلن روبي وای چې د وزیر اعظم په کور کې د پاټۍ رستو پیسې ملاو شوي وي، خو نور څه نه دي شوي. بلخوا وزیر اعظم برلوسکونی وای چې دا د اپوزیشن ګوندونو لخوا کمپاین دی چې دوی د خپل څوکۍ څخه لری کړي. یاد دی چې اټلی کې حکومت د یو قانون منځوري ورکړی و چې وزیر اعظم ته په عدالتي مقدمو کې بخنه ترلاسه شوه، او جج ته دا اختیار هم ورکړی شو چې هغه په خپل خوخه وزیر اعظم عدالت ته راغوښتل شي. د دې فیصلی وروسته د اټلی وزیر اعظم پر ضد د ټګۍ او د ټیکس غلا درې مقدمه بیرته پرانستې دي.
ژبه ټکی پټکی
ژبا ټکی پټکی پروگرام همدانن د مشال ریډیو نه اوریدل شي. د کراچۍ د پورت قاسم سمندري اړې چارواکو د دغه اړې څخه په سلګونو مزدوران لری کړی دي. مزدورانو د چارواکو د دغه عمل په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او د مزدورانو د بیرته بحالولو غوښتنه یې کړې ده. ظفر کریمی تفصیل لري.
د پاکستان دویمې لویې سمندري اډې پورت قاسم مزدورانو تیر ماښام د یادې شوې اډې د انتظامیه په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهرینو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او د پورت قاسم انتظامیه له لوري د بې دخله کړې شویو خواوشا ولس نیم سوه مزدورانو د بیرته بحالولو غوښتنه یې کوله. د مظاهرینو مشر عبید الله یوسفزی مشال ریډیو ته د احتجاج په اړه وویل چې د پورت قاسم په جوړولو کې مزدورانو اهم رول ادا کړی دی، خو اوسنۍ انتظامیه د پورت قاسم د مزدورانو کار ټیکادارانو ته د ورکولو پریکړه کړې ده.
د کازمنګا د پورت قاسم چې دینو دا آغاز شو لک 1981 کې شو، نو هغه وخت نه چې دینو دا بالکل دا ځنګل ایریا و، کنه دې ځای کې چې دینو انسانان به یریدل، نو هغه وخت نه والے تر نن پورې چې دینو مونږ د دې ترکه تعمیر او ترکه کې چیرې زموږ ډیر لوی کردار دی. لکه خو سب انټرنیشنل ټرمینل چې کم دی دا چې کله تیار شو نو هغه باندې مونږ ته بالکل لکه مونږ یې بے دخل کړو. چرور په دې کې چې دین استاد سره کار نشته، مونږ اوس دا فیصله کړی دا چرور حسین دلو کې مرو، نو خل نه چې لکه مونږ په جدوجہد کې لکه مونږ په کار را شو.
نو موړي زیاته کړه چې د پورت قاسم انتظامیه د دې پریکړې لوجه د زورګونو کورنۍ غری ساړې شوې دي.
چې لکه دا 1757 چې دی دا یو یو سره چې دین تا لسلس چدنو د غریبانو بچیم ډیری لکه شل پنځه زره خلک جوړیږي دي. نن ډیر زیات زمونږ پښتانه رونه دي لکه مثال 85% پښتانه دي لکه دا پښتانه چدن په هیڅ صورت نه برداشت کوي، په یو ځای کې نه برداشت کوي.
مظاهره کې شریک یو بل تن خیسته رحمان مشال رادیو ته وویل چې د انتظامیه د دې فیصله لوجه د ټولو مزدورانو د ډیر شکلونو راهسه جوړ روزګار د خاورو سره خاورې شوی دی.
د مظاهره لاغلی وبایله پورت قاسم په اړه کې کم چا ډاک ورکران سردار ته کیږي مانیدا سر پرو دسه ډیوټی نه راځي کار نشتی و دی ورې الفاقه باندې مجبور دی راټول خلک سره زمال اول جو پسیرا 1757 مزدوران په دوبه چې شاته کم خاندان دی ورسته بچی دی ظاهر خبر د مور او پلار دی صحیح لګنه خو این دیرونه دی واری ورې داګه وجه ده تقریبا 1986 نه دا ډاګ ور کران کار کوي په دې کې پلار تل زوی راغله واری ورې زوی تل رور راغله مختلف دغه باندې دي سی کنه اواز دغه زیاته جاری دی به استاد زمخ
مظاهره کې د شریکو مزدورانو وینا وا چې تر هغه بخپل احتجاج ته دوام ور وبخي ترڅو حکومت دوی په هغه حالت بیرته بحال کړي په کوم چې دوی د نن څخه څلور میشته د مخه وو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د تیر کال د راغلو سیلابونو له کبله ډیر شمیر ښوونځي له منځه تللي او یا هم خراب شوي دي. د مشال خبریال فواد علي شاه پیر سباق ته تللی او هلته یې د ځینو ښوونځیو حال کتلی او دا رپورټ یې پرې رالېږلې.
تیر کال په پاکستان کې راغلي سیلاب د خیبر پختونخوا په سوونو کلي تباه کړي. په دغه کلو کې یو د نوخار ضلع پیر سباق کلی هم دی. پیر سباق د دریای کابل یا کابل سیند په غاړه پروت دی. په دغه کلی کې د 500 نه زیات کورونه دي. سیلاب نه صرف دا چې د دغه کلی ټولو کورونو ته زیان رسولی بلکې په دغه کلی کې جوړ د دوه میډل سکولونو عمارتونه یا بلډینګونه یې هم تباه کړي. اوس د دې کلی ګڼ شمېر ماشومانو د کلی په سکولونو کې سبق پرېښودی او کوم چې دلته کې سبق وایي هغوی ګیله کوي چې نه صرف دا چې سیلاب نه پس دی په سکول کې د سر پټولو ځای نشته بلکې استادانو هم سکولونو ته راتلل بند کړي دي. د پیر سباق کلی د ۱ نمبر میډل سکول د دویم جماعت یو ماشوم عدنان مشال ریډیو ته ویلو
سیلاب نه پس مو سکول سایو او اوس خراب دي. اوسی کله استاد وی او کله نه دي. استاد مخکې وخرات له اوس کله وی او کله نه دي.
د پنځم جماعت یو طالب علم رحمان الله وای
سیلاب نه پسې کملوږي نه سیلاب خرابې کړي سیلاب ماری کړي دا دلته چې بار دا پان کوي دې کې دا ځنګ دا سیلاب دا ځنګ لوبې د دې نه مخکې به دې کې لوبې کول په دې به خوږي بلډینګ هم ټول خراب دی ځنګ اسکول هم ټول خراب دی.
د دریم جماعت یو طالب علم امتیاز علي وای
دغه زموږ کلی لازم اگر الورس دا پار دغه جوړ کړ نو پاغه دغه ځنګل کله نو کوه سیلاب خرابې کا.
خوالی د ۱ نمبر سکول پرنسپل ساجد خان وای تازان ډیوټو ته تا خپل وخت راځي
بل بدل تخفل ډیوټي ډیوټي ورس کوم نه یې تر شو ډیوټي کو بیا لاش خو ما به لیکلی خلک خبر کړی چې دا اني ټایم چې کم نه دی کې یو حادثه کې دی شي الله نه کې نه نو ما شومان جنونو ځای کې دی شي.
هغه وای چې د امارتونو د تباہ کېدلو لقبل استادان او طالب علمان دواړه ستونزو سره مخ دي.
مو سره وجه د فلډ نه مخ 350 خو سچ کم دی نو دا شو کلی نه لکه اجرات کړی تلی کنه هم د دې وای چې سکول کې ماشومان د سینې د چتر اوردو بیا د بلډینګ اوردو نو تقریبا 180 تک تعداد رسیدلی.
په پیر سباق کې د کیمپ په نوم یو این جی او د سکول د ماشومانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. د دې یو چارواکی فائزه مشال ریډیو توای
دلته کې مسلې خدای چې یو خو یې فرنیچر نشته لکه سکول کې ماشومان ته فرنیچر نشته دین علاوه د سکول کنستراکشن چې دی هغه هم پکار دی. سکول چې دی بالکل ډیر زیات ډیمیج شوی دی د فلډ سره او دین علاوه ماشومان ته بوکس او دغه هم پکار دی
د خیبر پختونخوا حکومت چارواکی وای چې تیر کال راغلی سیلاب په صوبه کې 450 سکولونه تباہ کړی دي او د دې سکولونو د یو ځل بیا آبادولو دپاره هلې ځلې روانې دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه.
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اور دنکو پلوشا د مرمن لپاره زنګړی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل شي. خونن تاسو ته مونږ د ژبا ټکی پټکی پروګرام اورو. د دې رپورت نه وروسته په خبر په هنتن کې د اجمل خټک د لومړنی تلین په مناسبت یو درنه آیات غونډه جوړه شو وا چې ګڼو لیکوالانو، شاعرانو او دروخاد مینوالو پکې ګډون کړو او د هغه روخته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. دې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عبد ورغلی وو او دغه رپورټ یې را لګلې دی.
د پیښور پونتون ایریا سټڈی سنټر کې د ملي او مبارز شاعر اجمل خټک بلومړنی تلین د پروري په نهمه نیټه د ویدرنی غونډې په ترڅ کې ونمانځل شو. دا غونډه چې د نوموړي پونتون خیبر لیټریری کلب را بللې وه، صدارت یې د پیښور پونتون وایس چانسلر عظمت آیات کولو او مشر میلمه هاشم بابرو. د لیکوال او کرکتون کې سلیم راز د مقالې په یوه برخه کې صدارنګ راغلی وو.
حقیقت دا دی چې اجمل خټک د شلمې صدۍ ډېر لوی شاعر، سیاسي مبارز او مارکسي مفکر. زه دا په دعوې سره وایم او چیلنج کوم چې تاسو د قدیم کلاسیکي دور نه تر نن جدید دور پورې څومره نظمونه لیکلي شوي دي. دومره چې کوم زور اور او طاقتور شاعر، دومره کوي شاعر او دومره د خلکو ذهنونو جوړولو والے شاعر چې کوم دی په پښتو نظم کې بل نه دی پیدا شوی.
د غونډې مشر ملما هاشم بابر خټک د شلمې پیړۍ د پښتنو په سلورو وتلو شاعرانو کې وشمیره.
اجمل صاحب زمونږ د شلمې صدای په هغه سلورو شاعرانو کې یو نامور شاعر دی. په کومو شاعرانو کې چې مونږ غنی خان، بلندر مومند، حمزه شینوارې او ورسره اجمل خټک، دا سلور شاعران لکه چې په هر دور کې میجر پوئټس وی، زمونږ د خیمه اغستنه ده چې په منځ کې ولاړه ده او ګیر چاپېر دی. زموږ غوندې ادیبان شاعران چې دی وړو وړو ستنو والا هم هغه اډانه ورکړې ده خیمه ده چې پښتون اولس دې لاندې ناست.
د پېښور پوهنتون وایس چانسلر عظمت آیات وویل چې په پوهنتون کې به یو ځای د خټک له نوم سره نوموي.
ما د خټک صاحب نه ډېر څه زده کړي دي، خدای پاک دې جنتونه ورکړي. یو ځل یې زما نه تپوس وکړي زما کتاب کې دې څه وخت دي. ما ورته سوي ما چې زما خدا وکړي چې نه د دنیا او نه د دین پاتې شو، نه تور او نه سپین پاتې. نو خټک صاحب داسې لږ غوسه شو ویلې ټول کتاب کې دې داده خو چې ما ورسره آخر ملاقات کم شو دې کمزور او د دې ملکي حالاتو باندې خبرې کولې. نو ماته یې عظمت آتا چې کم شو دې ما ورسره اوس اتفاق دی او موږ له پکار دی خاص کر ځوانانو ته چې هغه کومه لار ښودلې ده، کوم شیله قرباني ورکړې ده چې هغه په مخ کې موږ یو شو. خدا موږ لپاره د فخر ورځ ده او امید لرو چې د خټک صاحب په نامه به موږ د یونیورسټۍ کې یو ځای مو په نوم به کېدو او د هغه د ورځ به موږ هر ورځ مناوو.
زنو شاعرانو د عقیدت منظومې پیرزوینې وړاندې کړې.
هر یو وګړې په خپل ځان اخته دی، ستا په بې وخته تلو اجرې ړنګې شوې او اوس به څوک خوند د شاعرې نه واخلي په تا درنې مشاعرې ړنګې شوې.
په خپله ژبه چې ښه مین وو د پښتو پلار وو، رښتیا رښتین وو، عجز به ویاړ کړي چې څو ژوندی وي په لوی همت صد آفرین وو.
بادشاہ د زمانې ته هم د فخر نه ټیټ ګوري، د فخر د غرور په نیزي سور اجمل خټک ته هر څوک په درنو کاڼو یې اوتلې مغموما لدین درون پسو کرتا نور اجمل خټک.
پاتې دي نیوی چې په دې غونډه کې لیکوالو او شاعرانو نه علاوه د پیښور پونتون یو شمیر طالب علمانو او د اجمل خټک مینوالو په ګڼ شمیر کې ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس د ژبا ټکی په ټکی 19 پروګرام وخت دی. په دې پروګرام کې نن درته په پښتو ژبه کې ټیکنیکل ټکو ته کتنه لرو. د دې خبرونې کوربه قاسم خان مندو خیل دی.
نو په دې اړه اسما خپل فکر دا دی چې اینه مغه اصطلاحات دغه علمي او ټکنیکی ټکي چې په پښتو ژبه کې موجود دي او په اصل کې د اروپایي ژبو د لارې د یوناني او لاتیني ژبو څخه اخیستل شوي دي، زما په خپل شخصي اند بهتر دا وي چې موږ اینه مغه ټکي وساتو، ځکه دغه ټکي لکه چې د بیولوژۍ د ساري په توګه چې یو یوناني اصطلاح ده، خو دا بیا هم یو ډېر خاص تړون جوړي د پښتو ژبې او هم د غربي کلتور او فرهنګ ترمنس. زما په نظر امغه تړون او امغه روابط چې د دې کلماتو د لارې موجود دی، دغه کوشتل یعنی دغه پرې کول د فرهنګ د غربي زنګو نه قطع اول دی. مثلا په پارسو کې ډېرې هڅې شوي دي په پارسو ژبه کې چې مثلا د دې اروپایي ټکو پر ځای په خپله فارسي ژبه کې نوي کلمې رامنځته لوري او ایجادوي. د بیولوژۍ دپاره تاسې چې مثلا بیولوژۍ په ویکیپیډیا پرشن کې ولیکئ، هلته به راشي زیست شناسي، ولی تاسی چې مثلا د میکروبیولوژي د پورا یو لاتوي نه وکه په ویکیپیډیا پرشن کې هغه وی بیا میکروبیولوژي ولیکي، یعنی تر یو حد پورې سړی بالکل مثلا د خپل ژبې د کلماتو او موادو سره په وسیله په خپل اصطلاحات جوړ کړای شي. خو دا څه دا مثلا څه فائدہ لري موږ چې عربي ژبې ته وګورو؟ په عربي په خپل د کمپیوټر د پاره حاسوب فکر کوم، وای د تلفون د پاره هاتف وای. خو زه چې هم په بیلو عربي مملکتونو کې په تیرا بیا شمالي افریقا کې مسافر وم، او زما د سیادی کې چې هیڅ کله کوم چا د تلفون ته هاتف چې په عربي ژبه کې په اصل فکر کوم لکه چې د مارانو یا نایچی وو چې یعنی د ماران لکه چې په جادوګری توګه د لوشه نه حرکت کړي، دا حتیف چا نه دی ویلی بلکې ټولو تلفون یې ویلی، یعنی زما په وړاندې، یعنی په خپله په مؤثره ژبه کې په ورځنۍ ژبه کې هماغه اصلي عربي اصطلاحات چې رامنځته شوي وو زیاتر استعمال نه دي شوي، بلکې هماغه اروپایي تکي تلفون مثلا. او موږ چې پښتو ژبې ته وګورو، او زما یادی چې موږ په یوه پخوانۍ خبرونه کې یو مسلک درلود چې عین د نن ورځې خبرونې خبرې او مطلب ته ډېر ورڅېرمه ایسېده، دا د عربي ټکو په اړه مطلب. آیا موږ د عربي ټکو پر ځای بیا په خپله سوچه او با پښتو ټکې جوړ کړو؟
خو دا سیدا استاد کله چې سباستین استاد سباستین کله چې ماشوم موبایل وراخلی یا ټلیفون وراخلی او د ټلیفون ریسیور یا غوږکۍ چې دی هغه خپل غوږ ته نږدې کوي یا ټلویزیون ګوري یا موټر کې سپریږي، د ده په ذهن کې د دغه ټکیو د جوړښت په اړه د ریښې په اړه یو پوښتنه خورا لټیږي راپورته کیږي چې د موبایل څه معنا یا ټلیفون څه معنا ټلویزیون څه معنا. نو د دغه ټکیو د جوړښت که فرزن اوس لکه تاس چې اوس خبره کوله ټیلی د یوناني ژبې دی معنا لري او ویژن ویسو معنا لید لر لید یا چې بیا هندیانو دور درشن ترې جوړ کړی دی، نو که د ماشوم په ذهن کې هغه سې ټکی زر ذهن ته راځي نو دا د حافظې ته په دې چې په مورنۍ ژبه کې یونسکو هم دا وایي چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې چې دی هغه ماشوم ته زر وده ورکوي، نو دا ماشومانو ته ګټه نه ورکوي؟
زما په نظر په عمومي اجتماعي او ټولنیز ډول هماغه اصطلاحات چې اصلي دي او د پردیو ټکو پر ځای لکه چې ګټه واخلي او زیاتره استعمالېږي دا په عادي او طبيعي لاره کې د ژبې ته ننوځي. مثلا ژبپوهنه موږ خو لینګوستیکس نه وایو په پښتو ژبه کې لینګوستیک، یعنی ژبپوهنه. موږ ژبپوهنه هم وایو په آلماني ژبه کې لینګوستیک زیاتره نه و، بلکې شپراخ وسنشافت، یعنی هم شپراخ یعنی ژبه، وسنشافت یعنی پوهنه. د دې دوو کلمو په تړاو سره رامنځته شوې دی. ستاسي خبره صحیح ده د ماشومانو په اړه، خو په ډېرې بخښنې سره باید ووایم چې زه خود ماشومانو د تربیت او روزنې متخصص نه یم. بیا هم زما یادیږي زه چې ماشوم وم په مکتب کې د دې علمي اصطلاحاتو پر ځای چې د ژبپوهنې په مسله کې استعمالیږي، لکه چې اسم، صفات او فعال، په خپله آلماني ژبه کې د ماشومانو د تربیت او د زده کړو دپاره خاص آلماني اصطلاحات شته دي، چې خو کله چې ماشوم لویږي او بالغیږي او بیا مثلا ځوانان پوهنتون ته ننوځي او هلته تسجیل کوي او تحصیلاتو ته شروع کوي، د دې پر ځای یعنې وروسته دغه علمي اصطلاحات زده کوي. په خپله په انګریزي ژبه کې یوازې یو څو سوه کلمې شته دي چې په اصل کې جرمنیک ریشه لري. دغه ټول نور ټول لکه چې اخیستي دي د لاتیني ژبې دپاره، مثلا دعوت کول، تاسی خو هم په انګلیسي باندې پوهیږي، دیتا خو دا وات کول یعنی بللو ته څه وایي؟ انوایت.
او انوایت، انویټیشن.
خو دا انوایت چې دی، انویټیشن د کومې ژبې نه اخیستې ده؟
دا لاتیني دی.
وګوره نو تاسو چې فکر وکړئ چې نه یوازې هماغه اصطلاحات لکه چې موټر یا تلویزیون یا موبایل یا انجینر، بلکې دا رنګ اساسي بنیادی مواد چې په هر ژبه کې زموږ په نظر اصلي یا سوچه باید وي، په انګریزي ژبه کې چې بین المللي ژبه ګڼل کیږي نشته، یعنی اخیستي ټکی دی. نو موږ چې پښتو ژبې ته ننوځو، او زه فکر کوم هماغه اصطلاحات لکه بایولوژي یا تلفون، د دې کلماتو سره د شکلک راپیدی خواه، د شکلک ده وقت راپیدی خواه، مثلا په شرقی پختن خواه که، یا د دو روستی و پره و رهیسه، خو د پختنو سره ده عدد چه ویده. او زکر کلا چه یو تکه د جبه ده تاریخی تحول سره سم عدد چه ویده، خو تکه خواهم نه عرضی چه مکتی کلونو نروسته بیا یو نوی تکی رامنسته کرو چی اصلا دی عادی شب بایون که تپاره زیادترن مصنوعی ایسی، یعنی مزان اخوان دی نراکه. ما خود تاسو تا یو درخ مثال ورکولی پا عربی جبه که چوک خو حتیف نوی دی تلفون دپاره.
خو استاد استاس خبر پزرپوری ده، خو استاد یو معیار به هم تکل کیږي چې یعنی څومره ټکی موږ ژبې ته رادنه نکو. اوس چې موږ ګورو چې د پښتنو تعلیم یافته ځوانان دي، د هغوی په ژبه کې د انګریزي نفوذ او اغیز دومره ډیر شوی دی چې ورو ورو داسې ښکار کیږي چې پراتلونکو ډیر شو یا پنځوسو کلونو کې به پښتو چې ده هغه به ډیر لږ پاتې سي، او په هغه به د انګریزي یا د هندي د فلمونو له لارې د اردو د فارسی نفوذ دومره ډیر سي چې د پښتو چې اوس ویل کیږي کلیوالو راته ساتلې ده، یا چې ښوونځیو او سکولونو ته نه دي تللي، هغوی ژوندۍ راته ساتلې ده، دا به ورو ورو له منځه ولاړ سي. همداسې فکر کوي؟
دا یوه خاصه ستونزه ده، او موږ چې اردو هندي ژبې ته نظر واچوو لند یوازې د پرتله او مقایسې دپاره، ستاسې خبره مثلا دیکی سعیده چه دو په اردو ژبه کې د نن فیل حال دا رنگ زیات انګریزي تکی اخیستل شوی دی چې په یو علمي څرنه کې کوم چا تعین کړي چې په راتلونکي دیرش کلونو کې، یعنی یو نسل نه وروسته، اردو له منځه به لاړ سي، او یعنی هیڅ وجود به ونه لري په راتلونکي کې، ځکه چې د دې انګریزي تکو شمیر دا رنگ زیاد شوید، دوی مقدار کنیت دا رنگ زیاد شوید چه اصلا نسبت اردو فارسی تکونه، عربی تکونه، زیادتران انگریزی استعمالی. به پختو جبه که خدا یا فکر کام ترو سپور یا لای فرق شدم. خب پیخوار که مثلا آدم مکتور و تپت ده پیخواری پختو که خو حتی زیادتران هم انگریزی استعمالی. زی په یونیورسیتی، په کالج که لای بریکی ستادیز کن مثال پدام خدا خاصه په دیده دی شهرونو دی اجتماعی مرکزونو که یا مشکل ده موک چه مثلا منطقه تا و گرو پختنه حیط اصلا خو نسبت دی لحجه تا پخبل لحجه که دیر تکی ستیلی دی نو زما په نظر چه امغا تکی لکه چه بیولوژی او تلویزیون چی دیر خاصی تکی دی یعنی
علمی اساس تکی
یا د تکنیک په باب کې استعمالیږي دا زما په نظر پښتو ته څه زیان او نقصان نه رسوي خو په داسې یو حال کې چې په پښتو ژبه کې هم اساسي کلماتو او سوچو معلوماتو په وړاندې انګریزي ټکې ترجیح ورکوي مثلا په خپله پېښوري لهجه کې چې د پوهنتون پر ځای سمدلاسه یونیورسټي وای دا یو ډېر بد تمایل دی خو دا تر اوسه پورې په عمومي توګه په پښتو کې نه وینم
راشه درشه
د مسافرو خبرونه